په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه نیم ساعت خبری مجله. السلام علیکم او ماښام مو په خیر. نن د پنځشنبه ورځ ده، د غوایی اساور دیارلسمه د می میاشتې دویمه. په دې خبری مجله کې ګڼ خبری مطالب راغونډ سوي چې تر خبرونو وروسته یې معرفي کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په درې میاشتني راپور کې ویلي چې په افغانستان کې سږنی تعلیمي کال په لیسو کې د نجونو زده کوونکو له حضور پرته پیل سو، ځکه چارواکو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر نورو زده کړو لا هم خپل بندیز ته دوام ورکړی دی. دغه راپور چې د یوناما د بشري حقونو څانګې لخوا برابر سوی او نن د یوناما پر ویبپاڼه خپور سوی، په افغانستان کې د 2024 میلادي کال له جنوري څخه تر مارچ میاشتې پورې په دې هیواد کې له بشري حقونو د سرغړونو او د تاوتریخوالي د پیښو په اړه موارد راټول سوي دي. په راپور کې د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې په چاودنو کې چې د ډیرو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څانګې منلې، په سلګونو کسانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې یادونه سوې ده. د افغانستان د خبرلونو مرکز چې له هیواده بهر فعالیت کوي د مطبوعاتو نړیوالې ورځې په مناسبت په دې هیواد کې پر رسنیو او خبریالانو د زیاتېدونکو سختو محدودیتونو او د خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو د نیولو پر زیاتوالي اندېښنه ښولې. د مرکز نن په یو بیان کې چې پر خپله ویبپاڼې یې خپور کړې، په تېر یوه کال کې افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ د وضعیت په اړه د خپلو موندنو نتیجې خپرې کړې دي. د افغانستان د خبرلونو مرکز ویلي چې د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د طالبانو لخوا لږ تر لږه 12 تګلارې د رسنیو د قانون خلاف صادرې سوي دي. د دې مرکز په خبره په تیرو 12 میاشتو کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو له ازادۍ د سرغړونو لږ تر لږه 164 دېرش موارد ثبت سوي دي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری په هرات کې پر شیا لژکیو د دوشنبې ورځې برید په کلکه غندلی. اغلی امیری نن پنځشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د تاوتریخوالي دغه بې معنا عمل د هغه بېرحمه رابړ او ځورونې سخته څرګندونه کوي چې له خطر سره مخامخ ټولنې یې ګالي. د هرات په ګذرې ولسوالۍ کې پر شیاګانو د دوشنبې د ورځې ناوخته په برید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی، لږ تر لږه 2 کسان ووژل سول. د اوکراین د اودیسا سیمې پوځي چارواکی اولی کیپر وایي د تور سمندرګي پر غاړه پر دې ښار د روسیې د نن سهار وختي راکټي برید په نتیجه کې 14 کسان ټپیان سوي. هغه نن پنځشنبه پر ټلګرام لیکلی چې دا برید د اور د لګیدو سبب سوی او په سیمه کې د اوکراین د پوستي خدماتو د سیمه ییزې ادارې ډیپوګانې ویجاړې کړي. روسیې په دې وروستیو ورځو کې پرله پسې پر اودیسا بریدونه کړي او د اپریل پر 9 هم له اسکندر توغندي څخه کار اخیستی و. په دغه برید کې 15 ولسي وګړي وژل سوي او 23 نور ټپیان سوي وو. په عین حال کې د روسیې د سمولینسک سیمې والي واسیلی انوکین نن پر ټلګرام لیکلی چې د اوکراین ډرون الوتکو نن سهار وختي په سیمه کې د انرژۍ تاسیسات په نښه کړي وو. هغه ویلي چې په دې برید کې چاته د سر زیان نه دی اوښتی. اروپایي ټولنې نن پنځشنبه له لبنان سره د 1 میلیارد یورو په ارزښت د مرستو بسته اعلان کړه چې تر ډیره د سرحدونو د کنټرول پر پیاوړتیا ولګیږي. دغه مالی مرسته به پر دې هم لګیږي چې له بحران ځپلي لبنان څخه د مدیترانې سمندرګي له لارې قبرس او ایټالیا ته د پناه غوښتونکو د اوښتو مخه ونیول سي. اروپایي ټولنې تر دې مخکې د مصر، تونس او موریتانیا په څیر هیوادونو سره هم د هغوی د سرحدونو د کنټرول د قوي کیدو لپاره د مرستو بستې اعلان کړې وې. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشر اورزلا وان در لین وویل چې د مرستو دغه پروګرام به روان کال پیل او تر 2028 میلادي کاله پورې دوام وکړي. د دوبۍ هوایي ډګر چارواکي وایي د سختو اورښتونو له کبله د هوایي ډګر ته ډېرې الوتنې نن لغوه سوې او مسیر یې بلې خواته بدل سو. د راپورونو له مخې په متحده عرب اماراتو کې په یوه میاشت کې دا دویم ځل دی چې سخت بارونونه سوي دي. د هوایي ډګر د ادارې یوه ویاند وویل چې د شپې دې هوایي ډګر ته د 5 الوتنو مسیر بدل سو او 9 الوتنې چې په دې ډګر کې کښېناستې او 4 پورته کېدې هغه ټولې کنسل سوې. په تېر اپریل میاشت کې هم په متحده عرب اماراتو کې سخت بارانونه سوي وو چې په 2 لسیزو کې یې ساری نه و لیدل سوی. هغه مهال هم د بارانونو اوبو د دوبۍ نړیوال هوایي ډګر په سر اخیستی و. ورځو د خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته ویناماوی پتیرو دروی میاشت کې افغانستان کې د داعش د بریدونو له کبله شپږ دېرش ولسي وګړي وژل سوي او یو سور اتلس نور ټپیان سوي. تر ډېره اقلیتونه په نښه سوي.
امنیتی وضعیت واقعا د اندېښنې وړ دی. اصلا امنیت نشته. یو لامل یې دا دی چې اصلا د امنیتي ځواکونو او د نورو وسله والو ترمنځ توپیر نه کیږي.
د داعش ډلې د ګواښونو په باب د یوه شنونکي مرکه هم خپروو.
که د سیمې هېوادونه په دې مسله کې ښکېل نه وي نو دا د بلې افغانستان هلته تقویه کېدای نه شي، هلته تکمیلېدای نه شي، هلته اکمالېدای نه شي.
درواداری په نوم د بشري حقونو یو سازمان د بیان ازادي او معلوماتو ترلاسه کولو پر حق د طالبان حکومت محدودیتونو په اړه اندېښنه وښوده. د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا کمیسیون وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې مذهبي ازادۍ له ګواښ سره مخامخ ده. په کونړ کې تر اورښتونو وروسته په غرونو کې درزونه پیدا سوي چې خلک یې ورخطا کړي.
دا غزه اوس روان ده او دا چاو داسې مدسم تللی دی. نور کلیم دا کورونه هم د دې نه لاندې دي، داسې هم تللی دی، دا ټول کورونه د دې نه لاندې دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په غزه کې د اوربند لپاره پر حماس ډلې فشار راوست.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شروع غلاست ورزود را پورونو برخه ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناماوی په تیرو دریو میاشتو کې افغانستان کې د داعش د بریدونو له کبله شپږ دېرش ولسي وګړي وژل سوي او یو سل اتلس نور ټپیان سوي. یوناما نن پنجشنبه په یو راپور کې ویلي چې د داعش په بریدونو کې تر ډیره شیعه مذهبي افغانان په نښه سوي دي. دا هم تفصیل.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یوناماوی په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د داعش د بریدونو له امله شپږ دېرش ولسي وګړي وژل شوي او یو سل اتلس نور ټپیان شوي دي. یوناما دا خبر په خپل تازه راپور کې کړی چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بشري حقونو د وضعیت په اړه یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ورکړل شوي ماموریت پر بنسټ جوړ کړی. د دغه راپور په یوه برخه کې چې د یوناما د بشري حقونو د څانګې لخوا د 2024 کال له جنوري تر مار میاشتې پورې موده یې تر پوښښ لاندې ده، په افغانستان کې د بیلابیلو پیښو له امله د ملکي مرګ ژوبلې په اړه هم معلومات خپاره شوي. د دغه راپور له مخې د روان کال د جنوري له شپږمې تر یولسمې پورې یوازې په کابل ښار کې د دریو بمي چاودنو له امله لږ تر لږه نه اویا ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. په راپور کې راغلي چې د جنوري په شپږمه د کابل په دشتي برچي کې د ولسي وګړو د سپرلیو په یو موټر کې د ځای پر ځای شویو موادو د چاودنې له امله له شلو ډېر کسان مړه او ټپیان شول. د شان د جنوري په نهمه د کابل په الوخیلو سیمه کې د طالبانو د حکومت د زندانونو ادارې اړوند په یو موټر کې د ځای پر ځای شوي ماین چاودنې درې تنه ووژل او دیارلس نور یې ټپیان کړل. په راپور کې د جنوري په یولسمه د دشتي برچي په یو سوداګریز مارکیټ کې د شوي چاودنې په اړه چې د قربانیانو شمیر یې لږ تر لږه څلورویشت کسان ښودل شوي او بڼه یې لا هم نه ده روښانه شوي هم اشاره شوي. یوناما ویلي په دې ټولو چاودنو کې ملکي وګړي په نښه شوي دي. یوناما موندنې ښیي چې د کندهار د کابل بانک پر څانګې په انتحاري حمله کې چې د مارچ په یوویشتمه شوي پنځه ویشتنه مړه او تر پنځوس زیات ژوبل شوي وو. په وروستۍ پیښه کې چې دوه ورځې وړاندې د هرات په ګذره ولسوالۍ کې د شیعه مذهبو پر یو جومات کې وشوه د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ کسه ووژل او یو بل تنې ټپي کړ. د هرات یو اوسیدونکی چې په وروستۍ پیښه کې د کورنۍ یو غړی ټپي شوی او نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې د شیعهګانو په وړاندې د نامنۍ پیښې زیاتې شوي دي.
امنیتي وضعیت واقعا د اندېښنې وړ دی. اصلا امنیت نشته. یو لامل یې دا دی چې اصلا د امنیتي ځواکونو او د نورو وسله والو ترمنځ توپیر نه کیږي، ځکه نه قانون شته نه ځانګړی لباس چې سړی یې توپیر وکړی شي چې په دوی کې کوم یو امنیتي کسان دي او کوم یو داعش.
د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د شیعه میشتو سیمو امنیت دې خوندي کړي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت په وار وار په دې هیواد کې د داعش ډلې د پراخه موجودیت راپورونه رد کړي او ویلي دي چې دغه ډلې تقریبا له منځه وړي، خو په شیعهګانو د شویو نږدې ټولو حملو مسؤلیت د داعش خراسان څانګې وسله والو منلی دی. هڅه مو وکړه چې د یوناما د وروستي راپور په اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد غبرګون هم ولرو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو مخکې بیلابیلو طالب چارواکو ادعا کړې چې په ټول افغانستان کې امنیت په بشپړ ډول تامین دی.
ومردل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په درې میاشتنی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 2023 د کال جنوري څخه تر مارچ میاشتې پورې له بشري حقوقو څخه د سرغړونو او د تاوتریخوالي د پیښو په اړه ګڼ موارد راټول شوي. په راپور کې د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې په چاودنو کې چې د ډیرو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې منلې، په سلګونو کسانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې یادونه سوې ده. په جرمني کې لمیش د پوځي او حقوقي چارو لشنون کې اختر راسخ څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړې چې آیا داعش ډله له ځپل کېدو سره سره واقعا په افغانستان کې د حملو د کولو وړتیا لري؟
داعش د وسته نه زیاته د جمهوریت په وخت کې د حملو او د جبري حملو توانایي لرله. تاسو په ننګرهار کې ولیدئ چې دوی جبري حملې کولې او په جبري حملو کې بیا دی وروسته چې وخت دا څه دا د جمهوریت په وخت کې بیا په شینوارو کې تسلیم شول. هغه هم چې یوې خوا د جمهوریت ورته شروع وکړي، بلې خوا نه طالب ورته دغه کړي. زما له نظره په سیمه کې داعش اوس په تقویه دی او ورځ تر بلې پاکستان دغه داعش ترایوال لاندې د جبهه ورسره بل قوي کوي او د طالب لاپ د اندر ادرسم به ماتيږي او دوی لوی در سر دي جوړي. د فقر کچه ډیره ټیټه ده. په ذکر کې پاره ډډه کې هم د فقر کچه ټیټه ده. وزیرستان کې هغه د پښتنو د ډیرو ډډو نه دی ډیر خاص کرګري کولای شي او دغه پروسه دوی په ډیره ارزانه توګه دغه پروژه مخته بیایي او دا پروژه به شي په دغه سیمه کې لوی در سرو ته به لاره هواروي.
راسخ صاحب، د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر څه موده مخکې د افغانستان درې ګاونډي هیوادونه یاد کړي وو چې داعش ته زمینه مساعده یي چې په افغانستان او سیمه کې حملې وکړي، که څه هم هغه د هیوادونو نومونه نه واخیستي. یعنې تاسو فکر کوئ چې د سیمې هیوادونه په دې مسله کې ښکېل دي؟
سره په سلو کې ګورو که د سیمې هیوادونه په دې مسله کې ښکېل نه وي، نو دا د بلې ادرس نه هلته تقویه کېدای نه شي، هلته تکمیلېدای نه شي، هلته اکمالېدای نه شي، او هلته د تمویل د تکمیل او د ښه مدیریت دپاره دی د هماغه سیمې له ادرسه جوړه شوې ده او دغه تمویلېږي، تربیه کېږي، رالېږل کېږي او عملیاتو ته آماده کېږي په ډېره اسانه توګه سره. دغه اوس دغه د پاکستان له ادرسه او د ایران له ادرسه چې دغه مهاجر بدون د کوم پلمېن او بدون د کوم پلان د نړیوالې ادارې نه او یا د افغانستان د دولت نه دوی چې دغه کار کوي، همدغه هم د همدغه داعش د تقویې دپاره دغه پروسه روانه ده.
د سیمې هیوادونه ولې داسې یو کار کوي چې د داعش ډلې ملاتړ وکړي؟ یعنې هغوی څه هدف فکر کوي چې لري؟
افغانستان جغرافیا اقتصادی گٹے تلاسا کولو او دغه پروسه د پرمختګ له ادرسه دوی اټومي قدرتونو ته رسیدلې دي. اټومي قدرت ته د کومه ادرسه دوی ورسېده؟ د دمدغه جګړو د دغه تروریزم په تنظیم کې دوی دغه ادرسه جوړ کړې او دوی ډېر قوي لاسته راوړلې دي. اوس په دې منطقه کې یو خاصه کړوه د افغانستان جغرافیا دوی استعمال کړې ده، د افغانستان ولس استعمال کوي. د دغه پروژو د پرمختګ لپاره په آسیا میانه کې د روسانو لپاره، د چینایانو لپاره، حتی د سیمې نورو هیوادو لپاره همدغه ادرس به دوی لوی درد سر جوړوي او دغه د نړیوال بیس کې به دوی به بیا هم هماغه پروسه وایي چې وروره موږ مجبور یو چې دغه پروژې د بنځوړلو لپاره ضرورت اقتصادي پانګه لرو. دوی په دغه استخباراتي لوبه کې دوی بریالي دي او دوی په دغه استخباراتي لوبه کې مثبت لاسته راوړنې اقتصادي لرلې.
د پوځي او حقوقي چارو شنونکي اختر راسخ و چې په افغانستان او سیمه کې د داعش افراطي ډلې د فعالیتونو په باب خبرې کولې.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د رواداری پونم د بشري حقوقو یو سازمان د بیان ازادي او معلوماتو ترلاسه کولو پر حق د طالبانو حکومت د محدودیتونو په اړه اندیښنه وشوده. دغه سازمان د چهارشنبه پر ورځ د محدودیت، ځپل او سانسور پونم په خپل راپور کې دا کړی چې طالبان له رسنیو څخه د خپلو پالیسیو او پلانونو د ترویج لپاره کار اخلي. نور له سناکا کټ څخه وري.
رواداری په نوم د بشری حقوقو سازمان د چهارشنبه په ورځ د می په لومړۍ نیټه د یو راپور په خپرولو سره ادعا کړې چې طالبانو په تیرو نږدې دریو کلونو کې په ایدیالوژیک چلند سره په سیستماتیک او هدفي بڼه د بیان پر ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي پر حق محدودیتونه لګولي دي. په دې راپور کې چې د محدودیت، ځپل او سانسور په افغانستان کې اطلاعاتو د لاسرسي او د بیان ازادي وضعیت په نوم خپور شوی او په 28 ولایتونو کې د 16 میرمنو په ګډون د 234 کسانو سره د مرکې پر بنسټ چمتو شوی دی، دا هم شوی چې طالبان د دولتي رسنیو څخه د خپلو سیاستونو او پروګرامونو د تبلیغ لپاره ګټه اخلي. دغه راپور د 2018 کال د اګست له 15 څخه د 2024 کال د مارچ تر 1 نیټې د بیان ازادۍ حق او اطلاعاتو ته د لاسرسي وضعیت ارزوي او تحلیلوي. د رواداري سازمان مشر شهرزاد اکبر په رسنیو کې د ښځو پر کار د طالبان حکومت د بندیزونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مشخصا محدودیت های توسعه کردن به حضور زنان،
دوی طالبان پر رسنیو کې د ښځو پر حضور ځانګړي محدودیتونه لګولي دي، د هڅې چې د ښځو غږ خپرول منع شوی او طبعا د دوی پر پوښښ باندې هم محدودیتونه لګول شوي، او د دې وضعیت پایله له رسنیو څخه د ښځو حذفول او پر رسنیو کې د داسې وضعیت رامنځته کول دي چې پکې د بیان ازادي وجود نه لري.
یو ښځینه خبریاله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د دې موضوع په تایید سره وایي:
یو ښځینه خبریاله د دې حق نه لري چې د خپل راپور لپاره له نارینه وو سره مرکه ولري. یو ښځینه خبریاله د دې اجازه نه لري چې له ښار او بازار څخه په آزاده توګه راپور چمتو کړي.
د رواداری سازمان په خپل راپور کې د اعلان هم کړی د طالبانو ډلې رسنیو ته خبرداري ورکړې چې د بشري حقوقو د سرغړونو، امنیتي او سیاسي پیښو، د مخالفو وسلوالو جبهو لخوا د پوځي بریدونو، د طالبانو د ډلو ترمنځ اختلافات، د کوچیانو او د سیمې د خلکو ترمنځ د جګړې او د مخکمي حکومت د کارکوونکو د وژنې او نیونې په اړه د خبرونو له خپرولو ډډه وکړي، چې د خپرولو په صورت کې د خبریالانو په ځورونې، نیونې او شکنجې تمامې کړي. د افغانستان د نننیو خبریال چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي:
زمونږ ازادي محدوده شوې ده، رسنۍ سانسور کیږي، خبریالان نشي کولای حقایق خپاره کړي، د ولس غږ خپور کړي. هغه رسنۍ چې حقایق خپروي یا انتقاد کوي هغه تهدید کیږي، خبریالان بند کیږي.
دروادری په شریعه قانون سازمان پر راپور کې دایده هم شوې چې د طالبانو ډلات په اوته د معلوماتو ورکولو لپاره هیڅ قانون نه تعقیبوي او د معلوماتو ورکولو لپاره کوم ځانګړی میکانیزم نه لري. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان وایي پر رسنیو د طالبانو د محدودیتونو له امله نشي کولای د رسنیو په ورکړل شویو معلوماتو باور وکړي. یو له دوی څخه د نوم نه ښودو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
طالبان اجازه نه ورکوي رسنیو ته چې هر څه رښتیا وي دوی نشر کړي، او همدغه د دې باعث کیږي چې موږ نشو کولای پر رسنیو باندې اعتبار وکړو.
د رواداری سازمان د راپور او د خبریالانو د ادعاو په اړه مو د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې مخکې بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او د رسنیو ملاتړو سازمانونو په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او پر رسنیو د طالبانو بندیزونه یې د بیان ازادي او معلوماتو ته د لاسرسي حق جدي سرغړونه بللې. د افغانستان د خبریالانو مرکز هم د میډریومې د رسنیو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې په واد کې د رسنیو او آزادو خبریالانو پر وړاندې د محدودیتونو د تشریح او د خبریالانو د پراخونیول کېدو په اړه خپل ژور اندېښنه څرګنده کړې او د دې لړۍ د دوام د پایلو په اړه خبرداري ورکړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او سم د سیمې په اړه، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په غزه کې د اوربند لپاره پر حماس ډلې فشار راوسته، ویل اوس یې وخت دی چې حماس د اوربند وړاندیز ومني. په عین حال کې یو مصري چارواکي ویلي چې حماس شایي نن د اسرائیل وړاندیز ته ځواب ورکړي، خو د هغه په خبره دا ډله هڅه کوي چې په غزه کې جګړه په بشپړه توګه ودرېږي او ټول اسرائیلي ځواکونه له سیمې ووځي. نور په دې راپور کې:
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون چهارشنبه پر حماس فشار را اوس چې له اسرائیل سره د اوربند وروستی وړاندیز ومني او ټینګار یې وکړ چې اوس د یوه توافق وخت دی تر څو یرغمل آزاد او په غزه کې روانه نږدې و میاشتنۍ جګړه ودرېږي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې داسې ښکاري چې یو اساسي موضوع چې آیا یو توافق به په غزه کې د اسرائیل پوځي عملیات هغه څه چې حماس یې غوښتنه کوي په بشپړه توګه پای ته ورسوي که نه، تر اوسه مبهمه ده. بلینکن سیمه ته د خپل سفر په وروستي تمځای کې چې په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې د هغه اووم سفر دی، پرون ټوله ورځ له اسرایلي چارواکو سره په لیدنو کتنو تیره کړه. د بلینکن هڅې پر دې متمرکزې دي چې د اسرایل او حماس ترمنځ چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني یوه موافقه ترلاسه شي، هغه هدف چې ترلاسه کیدل یې امپیکا ښکاري. متحده ایالات او نور منځګړي مصر او قطر هیله مند چې د غزې پر جنوبي ښار رفح چې شاوخوا 1.4 میلیونه فلسطینیانو د جګړو له کبله پناه پکې اخیستې، د اسرایل د پوځي عملیاتو د پیلېدو مخه ونیسي. حماس د څو میاشتو خبرو اترو په جریان کې ویلي چې له خپل اړخه د ټولو یرغملو د خوشي کېدو په بدل کې باید په غزه کې جګړه د تل لپاره ودرېږي او ټول اسرایلي ځواکونه باید له سیمې ووځي. د اسوشیټد پرس خبری آژانس راپور له مخې د هغو افشا شوو جزئیاتو له مخې چې یوه مصري چارواکي او د حماس یوه چارواکي هم تایید کړي، وړاندې شوی توافق چې اوس د روانو خبرو په محور کې دی دا احتمال زیات کړی دی. خو مصري چارواکي چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط چې نه غوښتل د روانو خبرو جزئیات په ډاګه کړي، وویل حماس هڅه کوي هغه متن پیاوړی کړي چې له ټولې غزې ترانګې څخه د اسرایلي ځواکونو بشپړ وتل یقیني کوي. حماس ویلی چې د اسرائیل وړاندیز ته به تر نن پنجشنبه پورې ځواب ورکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په عام محضر کې د حماس د له منځه وړلو د مخه د جګړې له درولو سره کلک مخالفت څرګند کړی دی. هغه دا دریځ د چهارشنبه پورې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره په خبرو کې هم ښکاره کړه او بیا یې ژمنه وکړه چې پر رفح به عملیات پیل کړي، ځکه د نوموړي په وینا دا په غزه کې د حماس وروستی پیاوړی مرکز دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون چهارشنبه وویل چې د تر اوسه د غزې پر جنوبي ښار رفح د اسرائیل د پوځي عملیاتو پلان چې د ملکیانو ژوند خوندي کړي نه دی لیدلی، او یو ځل بیا یادونه وکړه چې واشنگټن به د دغسې یوې حملې ملاتړ ونه کړي.
له خبرونو ور اخوا
په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا ځانګړي کمیسون ادعا کوي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د 2023 د کال پر مهال مذهبي ازادۍ له ګواښ سره مخامخ و. په یو آنلاین غونډه کې د دغه کمیسون د 2023 میلادي کال د کلنی راپور جزئیات وړاندې سول. په دې غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د مذهبي ازادۍ کمیسون مرستیال فدریک ادعا وکړه چې افغانستان په دغه راپور کې د مذهبي ازادۍ له اړخه د ځانګړي اندېښنو وړ هیوادونو په ډله کې شامل شوی. دا هم راپور
په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو کمیسون یا USCIRF ادعا کوي چې په افغانستان کې مذهبي ازادي په 2023 کال کې لدی عمله خراب شوه چې طالبانو له دین نه خپل سخت تعبیر ته دوام ورکړي. دغه کمیسون په نوي راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ ناوخته خپور شو ادعا شوه چې طالب چارواکي د ټولو حقو افغانانو د مذهب یا عقیدې له ازادۍ سرغړونه کوي چې له اسلام متفاوت تعبیر لري یا هم مذهبي اقلیتونه دي. په دې راپور کې هغه هیوادونه په ګوته شوي چې په نړۍ کې تر ټولو ډېره مذهبي ځورونه پکې ترسره کیږي. په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو کمیسون مرستیال فریدریک ډیوی د پنجشنبه په ورځ په یو آنلاین غونډه کې چې دغه راپور جزئیات ورکول ادعا وکړه چې افغانستان د مذهبي ازادۍ په برخه کې د ځانګړي اندېښنې وړ هیوادونو په ډله کې دی.
په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو کمیسون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته مشوره ورکوي چې د افغانستان، آذربایجان، هند، نایجیریا او ویتنام په نوم 15 هیوادونه د ځانګړي اندېښنې وړ هیوادونو په لیست کې شامل کړي.
په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د کمیسون په کلنی راپور کې دا ادعا هم شوی چې په افغانستان کې مذهبي اقلیتونه د داعش په ګډون د تروریستي ډلو د مرګ او د طالبانو لخوا د ځپلو لګواغ سره مخامخ دي. د دغه کمیسون په راپور کې په ځانګړي ډول د شیعهګانو، هندوانو، سیکانو او عیسویانو یادونه شوې چې کمیسون مدعي دي چې مذهبي ازادي تر پښو لاندې شوي. په دې راپور کې د امریکا د متحده ایالاتو د مذهبي ازادي کمیسون په نړۍ کې ول لس هیوادونه د ځانګړي اندېښنې وړ هیوادونه په توګه یاد کړي چې د دوی حکومتونه د مذهب او عقیدې د ازادۍ له حق څخه په جدي سرغړونه کې ښکیل دي. دغه هیوادونه برما، چین، کیوبا، ارتریا، ایران، نیکاراگوا، شمالي کوریا، پاکستان، روسیا، سعودي عربستان، تاجکستان او ترکمنستان او همدارنګه افغانستان، آذربایجان، هند، نایجیریا او ویتنام دي. په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو کمیسون په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو بندیز ته په اشاره سره زیاته کړې چې طالبانو د خپل مذهبي تعبیر پر بنسټ د تګ راتګ، لباس، کار او زده کړو د محدودولو لپاره لزګونه فرمانونه صادر او پلي کړي چې په مذهبي اقلیتونو او همدارنګه ښځو او نجونو باندې اغیزه کوي. په دې حال کې د افغان شیعاګانو یو شمیر استازي دا کوي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې پر اقلیتونو خپلې عقیدې تحمیل کړي. په تیر جمهوری نظام کې د ولسی جرګې استازي او د افغانستان د شیعاګانو د مذهبي چارو د تنظیم د عالی شورا پخوانی غړي صدیق زاده نیلی ازادي راډیو ته وویل
طبقه حاکم فقط قرائت خودش را
حاکمه طبقه یوازې په زور د خپل دین تفسیر په خلکو تحمیلوي. د افغانستان شیعه او هزاره اوسیدونکو له نیم کال راهیسې تر سخت فشار لاندې دي او په ډیرو مواردو کې مذهبي پروګرامونه ننګولي او د تطبیق مخه نیولې ده.
طالبانو تازه د دغه کمیسون د ادعاو په اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د شیعاګانو پر مراسمو د ځینو محدودیتونو لګول د مراسمو د امنیت د تامین په هدف شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د افغانستان ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته امر وکړ چې له خپلو کتابتونونو د هغه کتابونه لرې کړي چې له حنفي فقه سره په ټکر کې لیکل شوي که نه مجازات بشي. په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو کمیسون د امریکا له حکومت غوښتي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان دی د دوی په ټکو د مذهبي ازادۍ د سیستماتیکي سرغړونې له امله د ځانګړې اندېښنې وړ هیواد په توګه معرفي کړي او له طالبانو سره دې په خبرو کې د مذهب او عقیدې موضوعات شامل کړي. دغه کمیسون پر طالب چارواکو د لا زیاتو بندیزونو غوښتنه کړې. په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت ځینې کړنې د علمي او مذهبي ازادیو د محدودولو په برخه کې د نړیوالو نیوکو لامل شوي، داسې نیوکې هم شته چې طالبان په افغانستان کې د مذهبي لګښتونو په سمه توګه ساتنه کې پاتې راغلي او نه دي توانېدلي چې په دوی باندې د بریدونو مخه ونیسي.
د کونړ ولایت په وټپور او شیګل ولسوالیو کې پرله پسې اورښتونو له کبله د څو کلیو د پاسه غرونو کې درزونه پیدا شوي او د مځکې ښویېدو بیره یې پیدا کړې ده. د دغو سیمو ډیری اوسیدونکي مجبوره شوي چې نورو ځایونو ته کډه وکړي.
د کونړ ولایت وټپور او شیګل ولسوالیو کې په غرونو کې د درزونو پیدا کېدو او خویدو لامل د څو کلیو له منځه تللو ویره پیدا شوې ده. ځایي اوسیدونکو وایي په غرونو کې درزونه او د جلا کېدونکو برخو حرکت د ډیرو بارانونو څخه وروسته رامنځته شوې او د همدې ویرې لامل ګڼو کسانو خپل کورونه پریښي او نورو ځایونو ته کډوال شوي دي. د وټپور اوسیدونکو عبدالجبار او حمیدالله ازادي راډیو ته وویل د زوړ دیوز اړوند زیړانو کلي لسګونه کورونه په سلګونه جریبه کرهڼیز ځمکه دوه مسجدونه او دوه دینی مدرسې د ړنګېدو ګواښ سره مخ دي او هر ورځ په غره کې پیدا شوي چاودونه مخ په پراخې دودي
دا خو نه لس کړي یو نشل دي تقریبا د کې نه هسه وخوښه وګړي په دې علاقه کې دا پد هم د سده شنو دا په ټول د منځ دي
دا غزي وس روان ده او دا 14 سم د سنتلې نور کلیم دا کورونه هم د دینه لاندې دي دا سم تلې دا ټول کورونه د دینه لاندې دي دا وخت په وخت روان دي دا شي دا کورونه والا ټول دا سامانونه استلې دي ګټو ته یو طرف او بل طرف ته کورونه والا د شپې دلته شپې نه کوي د دې په خاطر باندې چې او خلکو ته مشکلات دي دا غریز علاقه ده.
د شګر ول سوالې د پیلام کلی سیدون کې هم لور تستونځي سرټکوي. محمد رحیم
د قزنه هدا ساحه چې دا را چاودلې دا غره خېدلې تقریبا 200 پورې انسانان دلته اوسېږي او سولېخت پورې په پاملونه چې د دې ټول د وړې جمی ژوندۍ په دې ساحه باندې ده چې وسل پیسه د خطر لاندې ده. دا اکثره کورونه خلک وتلې دي ډېر په بد حالات کې دي.
دوی ټول له وسنۍ حکومتي چارواکو او مرستندوی مؤسسو غوښتنه کوي چې د بیړنۍ مرستو سربېره دي ورته په بل ځای کې د سرپنا او میشتکی دو غمخوري. په کونړ کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسولین هم مانی چې په دواړو ولسوالیو کې په غره کې درزونه راغلي او ځایي اوسیدونکي کډوالۍ ته اړ کړي دي. په یاد ریاست کې د زیانونو د ارزونې او وړتیاو مدیر احسان الله احسان ازادي راډیو ته وویل
وټپور ولسوالۍ کې د کارین زیړانی او دیوز کلو کې غرخویدنه رامنځته شوې ده. لسګونه کورنۍ د غرخویدنې له امله بې ځایه شوي او د خطر د سیمې نه وتلي دي. همدارنګه د شیګل ولسوالۍ په پیملام کې هم دغه سی ورته فخ متوجه شوی د چلامل یو سلويخ کورنۍ د خپل کورونه د خطر د متوجه کیدو لامل وتلی دي. پیخو په وړاندې د مبارزې ریاست خپل کاري ټیمونه ساحې ته استولی دي او د هغوی د رپورټ په اساس باندې او نوموړي کورنۍ یا بیړنۍ سرفنه او خوراکي توکو ته عاجل اړتیا لري او دغه غږ موږ خپل لوړو مقاماتو ته استولی دی.
د کونړ په شیګل او وټپور ولسوالیو کې په داسې حال کې په غرونو کې د درزونو پیدا کېدو خلک اندېښمن کړي چې د نورستان په لویدیز کې دوه میاشتې وړاندې د زیات باران او واورې له امله د نکرې په کلي له غره غټې تیږې راغلې چې پکې له شلو زیات کورونه تیږو لاندې شول او په یاده پیښه کې نږدې دیرشو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو